درنو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت علیکم پیل هم د افغانستان سیمي او نړۍ له مهمو خبرونو کو د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنې دوکې روان میلادي کال لا پیل راهیسی دیار لسل نزیات واله راغلي د تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په غو ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خبر شوې ده په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو ونیو کې نږدې لسر افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستنه شوې دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یوې اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټن ځایونه دي د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویلي دي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هوار شي نوموړي ویلي تر هغو چې افغانستان کې د ده په خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مسله نوي حل شوي د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم ورته څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړې دي طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپله وخوري او نورو ته دې د ملامتۍ ګوته نه نیسي د حماس لخوا یرغمل شوي درې اسرائیلیان چې نن د غزې په ترانګه کې خوشې شول اسرائیلو ته ورسېدل د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې له مخې به اسرائیل هم نن د ورځې په وروستیو کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي دغه درې اسرائیلیان به چې د غزې ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازو ته له سپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي نړیوالې رسنۍ ریپورت ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشې نه کړي اسرائیلي هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت نشي کولی زیلنسکی دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه له وینا وړاندې خپره شوه د زیلنسکی په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي زیلنسکی په دې مرکه کې ان بی سی نیوز ته ویلي که څه هم دوی د خپلو پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی خو په ټکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یې بې هوکړې ته د رسېدو لپاره فرصت ډېر کم د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل ګروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د 60% غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ ولاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي دا کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه دروان میلادي کال د فایل راځي افغان کډوالو د ستنیدو د زیاتوالي خبره دوی وايي د جنوري د میاشتې د فایل راځي هغه کډوال چې افغانستان ته ستنیږي شمیرې ډیر لسلنه زیات شوه ده خو افغان کډوال وايي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او زورونو لدی هیواد وتلو ته اړ کړی دي
بس خپل دې مشکل د سره مخ دی بس پاکستان هغه دی اوس بل چا مینه کې اوسېږي خپل سره پرانه لږ اوسې دي او بس نور ولا شرط په دغه
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د دینی او ساينسي سیمینارونو تنظیم لپاره خوني وکړه ولی پرې ریپ لري دا متقاعدینو له هغه ستونزو هم خبرو چی وای د طالبانو د حکومت ورستی پریکړې چې وای دوی د محکمو کې د خپل حقوق لپاره راشي دوی ستونزې نشي که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویل پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په سنیدو کې دروان میلادي کال پایل رایسي دي ار لسلنه سیاتواله راغله. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو ریپورت کې خبرې کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10 زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویرې سره مله ده. په اړه یې تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال له پایله د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 خپور سوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې 13% زیاته شوې ده. IOM وایي چې د روان کال د جنوري له 14 د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 10 زره کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړی چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدانن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې یې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کمن نگران یاد زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش هست، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخمخ دی. به دی ورستای ورزو که مولیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و تل او دنور و خارونو لر پرتو سیمو پیخور او کوت تو لارل دا لری هم دو سمروانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې بلمیش د افغان کډواله چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مخ ته وړلو لپاره تللی او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې و، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کېږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون شوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، بس پاکستان دغه اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپل سرپناه نه لري اوسېږي او بس نور والا چې هلته خپل دغه هغه راتګ کوي بس دا ویستو دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,40,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2000 څلورم کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوې دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د پاکستان څنګه شو خود وو نه مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی وو د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید لاهور او راولپنډي ووځي او افغانستان ته ستنه سي. د غلار خود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زور واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. دا دوی څخه یو شمیرې ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، پخوانیو حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډیر سخت شمی کې شپې ورځې تیروي. نور جزئیات د سنا کاکړه په ریپورت کې اورو.
بشار پر روزګار پلاکت بو زندگی به کنه بهتر.
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم ده بیادر
ده ما شما لو میسار کیگی نه لرگی لرونه و با نه دوتای او نه هم پیسی سلور کل کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرد کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر نا وڑا حالت کی وسی کو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر بادم برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معرفه هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځلې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه ورسنو ریپورتونه لرو، خو سیوی نړیوالې مسلې ته رسو. د اوکرين ولسمشر چې هوا دی له روسیې سره په جګړه کې خیل دی، د اروپا لپاره د وسلوال ځواک تر منځ کولو وړاندیز وکړ. ولودیمیر زیلنسکی نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د دا ډول یو ځواک تر منځ کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل چې ډیرو اروپایي مشرانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغسې یو ځواک تر منځ کولو موضوع مطرح کړی ده. نور تفصیل د ریپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زیلنسکی وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د اروپا وسلوال پوځ رامنځته شي، او زیاته کړه چې هېواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوځ اساسي ښی دی. زیلنسکی نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نو وایي، او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکرين ولسمشر وویل د په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوځ طرحه مطرح کړې، او یو شمېر نور مشرانو هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلوونکی وي. یو شمېر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکولی شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپلواکه توګه اقدام وکړي. د اوکرين ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړي، او ویلي و چې دواړه مشران به ډېر ژر په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي. اشاره وکړه او ویل چې اوکرين به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوې وي، او زیاته کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره له خبرو وروسته زیلنسکی ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هرو خبرو کې د میستر شایي وڅوکۍ به د نوموړي لپاره ځانګړې وي. خو زیلنسکی نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ، او ویل غواړي چې له روسیې سره جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي او سوله وکړي، خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې له ده سره وګوري د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي ژر د اوکرين جګړه پای ته ورسوي، په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکرين دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې هېواد یې له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زیلنسکی دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وینس سره له کتنې مخکې وکړه، او ویل چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نوي شوی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اوري. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار ل شپګونه د ماخام تر شپګو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدل شي، او همدارنګه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو یاند شپې له خوا په منځنۍ چپه 2.25 لبی اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې ډلې ټیټپوړي غړي او جګپوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې جګ پوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمېنې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. پورت وخت یو شمیر کابل خاریان وروستی امنیتی پیښو ته خپل اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وروستی امنیتی پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کور نه ووځم نو تل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بیرته کورته را وګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي. دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بدن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتوان در فضای خوب زندگی بکنند.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت وایان چې بیولا مجاهد په پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي. خو د طالبان حکومت تل د القاعده او داعش په ګډون د ترهګری زو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د دوی د چ اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمیر خونړي او بریدونو مسولیت منلی دی چې تر ټولو تازه پېښې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول. خوسینو طالب سچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شوی یو شمیر تر ولسو ته نو خودلې و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخ تیر توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه تفصیل
په اوروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسولینو 15 تنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځایي مسولین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوی وسي. په اوروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین وویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمري ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن دا د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت کې راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږو. سم انشاءالله په سل کې 50-90% د سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اوروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته ماری پیسي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نشي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبه هم پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اورل هغه بیا قضایي ورګانو ته سپارو هغه بیا محکمه ته مری پکو بیا په محکمه د شریعت پرونا کې غوته سزا ورکړي.
روختیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روختیا پال احمد الله ویل
رختیار زیارات راټول کړل او ویس فضل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مظلومان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بی کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د وروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د وروزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسف ویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر. نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې واز څلور ورځې وړاندې د وروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
زنور علی احمد ته هلمند پلات کې کیول سوالی سم اړیکنی ولې ده مرست په افغانستان کې وسپرن دوه نه ارتیاسته کچېری مرست نور هم وزنجیج د افغانستان وس ولس ملونه تنفس چې د دروژ سره مخامخ دي کچېری نور هم وزنجیج آیا دغه به دروژخ کسان به ان ترتیش ملونه په سیمه رسیږي افغانستان چې د ارتیالری و مرست ته اغم جیر مرست ته باید په کار کې د افغانستان سره په میلیارډو ډالر مرسته وس افغانستان جنگ زپل هوا دی د نور ټول نړۍ کې چې د اغه امن او قراری ده اوس چې د غزه ده هم د افغانستان په شاره د اغه الحمدلله برته مرستي روان دي. افغانستان ته باید مرستي راسي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه یاست؟ ازادي راډیو کارکونکو شایس په خیر اس خیرت دی الله پاک دې جنت درکړي. افغانستان سره داسې دغه مرستې دوغونه مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډیر سخت ضرورت ورته لري. په دا یخنۍ حالت کې داسې خلک شته چې خپل بچان هم نه ساتلی. کوچني کوچني ماشومان دي نو ګرځي پر دکاندارانو باندې یو شی ټولی چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي. نو داسې خلک هم په افغانستان کې شته خو د افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډېرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي. افغانستان د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري باید چې نړیوال ډېره ډېره مرسته د افغانستان سره وکړي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکونکو ته. لکه څرنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم نو دا خو د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. افغانستان کې ډېر خوار او ذلیل خلک شته نو دا مرستې یا کومکونه که چیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډېر له ستونزو سره مخ شي ځکه په افغانستان کې هوا ډېرې یخې دي بارانونه او واورې هم اوس فعلاً شته. یخونه زیاتېږي تر دې هم یخونه زیاتېږي که دا مرستې ودرېږي افغانستان خلک په لډیر ستونز سره مخ شي.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کوم د ازادي راډیو څخه چې زموږ صوتي پیامونه خپروي. د افغانستان نړیوالې مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې اقتصادي او پراختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي. د دې مرستو کمښت به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانان یې ډېر کړاوو سره مخامخ کوي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو همکارانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتي یم. د کومې مرستې چې افغانستان ته را روانې دي افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی یا د نړیوالو سره کوم رسمي تعامل نه لري. نو کمی مرستی چې د نړیوالو د خواڅخه افغانستان ته را روانې دي او افغانستان ته راځي، کچری دغه مرستی افغانستان باندې بندې سي، په افغانستان کې داسې بې وزله کسان ست چې تقریبا زموږ د هیواد اتیا سلنه نوي سلنه د پسلو کې اتیا نوي سلنه تشکیلوي چې هغه هم زموږ خلک ټوله بې وزله دي. نو کچری د نړیوالې مرستی بندې سي پر افغانستان باندې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته